ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دا غړی چې خبری ریپورتونو ته ځانګړې ده پکې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې غړی کې به د خیبر ایجنسی په وسمه کې د ناتو په ټانکر وسلوال برید دا راز په پاکستان کې روان د انتخاباتي عمل په اړه باندې بیلابیلې مظاهرې احتجاجي ناستې او یو شمېر نور ریپورټونه هم واورئ خو په سر کې د انیس اکبر نه د دې سات تازه خبرونه دي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په خبري جنسي کې وسلوالو د نیټو د تیلو په یو ټانکر برید کړی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. تمکیږي چې نن بعد افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي او د مصر ولسمشر هغه تورونه رد کړي دي چې د مصر پوځ په ګاونډي هیواد لیبیا کې په کومو فعالیتونو کې ښکیل دي. او وسته خبرونو تفصیل په خبري جنسي کې وسلوالو د نیټو د تیلو په یو ټانکر برید کړی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د جمرود پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د خبري جنسي په وزیر ډنډ سیمه کې افغانستان ته تیل وړونکي ګاډي باندې برید شوی چې پکې دوه ډرایوران وژل شوي دي. د پیښې پړه کومې وسلوالي ډلې په غاړه نه ده اخیستې. یاد دي وي چې د تیر زیارت پر اسم په جمرود سورکمر سیمه کې د نیټو سپلای په ټانکرو برید شوی وو چې په ترڅ کې دوه ډرایوران وژل شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ویلي دي چې کنن ماخام پوری وزیر اعظم نواز شریف استعفا ورنکړه نو دوی به خپل نوی تګلاره اعلان کړي. بلخوا تیره ورځ مرکزي وزیر خواجه صاد رفیق د طاهر القادری سره لیدلی او غته یې د مذاکراتو د کولو ویلي دي. ټاکل شوی چې سبا به د انتخاباتي کمیشن غونډه هم کیږي چې پکې به د تیر کال په عامو انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه بحث کیږي. بلخوا د یاد کمیشن پخوانی مرستیال سیکرتر افضل خان یو شخصي ټلویزیون سره د مرکې پر مهال تور پورې کړی دی چې د تیر کال په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. تمکیږي چې نن بعد افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پروسې په دوام کې به د رښتینو رایو شمیر ښکاره شي.
دا تصامیم به پالنی ډول وي او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیشن پرون 3 ساعت مخکې د دغو حالاتو صندوقونو چیک لیستونو پاکله چې نن به د غرمې وروسته تصمیم وړي چې د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره البته دواړو د کاندیدانو استازو سره او همداشان د خپل ویب سایټ له لارې خپره کړي.
بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات باید په ټاکل شوی موده کې نتیجې ته ورسیږي او نوی ولسمشر په ټاکل شوی نیټه د سوګند پورته کولو مراسم پر ځای کړی چې د نیټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب وکړي شي. لارس خبرن په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د خبري ولسمشر حامد کرزی د یکشنبې پر ورځ د جنرال جوزف ډنفورد سره د مخېخي په لید نکی کړی دی. ریپورټونه وايي پرند زابل ولایت د زندان د ماتولو په یو ناکامه هڅه کې دوه قیدیانو یو ماشوم وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د زابل د امنیه کمانډان غلام سخی له خولې ویلي یو اندازه چاودیدونکي مواد د زندان دیوال ته نږدې ځای پر ځای شوي وو چې د یو ماشوم د لاسوهنې له کبله چاودنه وکړه. د زابل امنیه کمانډان وايي تر اوسه څرګنده نه ده چې ماشوم په تیروتنه چاودیدونکو موادو ته لاس وړی او که قصدن یې دا کار کړی دی. نوموړي ویلي له چاودنې وروسته دوه هغه قیدیان د پولیس سو په ډزو په زندان کې وجل شوی چې هڅه کوله له پولیسو څخه وسلې واخلي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس سرتیري هم زخمیان شوي دي. بلخو افغان پولیس وايي پرون په کابل کې په یوه چاودنې کې لکتر لګا لس کسان زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه کمانډانې ویان حشمت ستانگزی د جرمني خبري ایجنسی ته ویلي دي په 12 امنیتي حوزه کې یو ځای پر ځای شوی ماین هغه وخت چاودیدو چې د افغان پوز یو ګاډي له سیمې څخه تیرېدو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځان وژونکي برید وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د هند مدیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل لوجې لکتر لگا لستنه بجل شوی او ګڼ شمېر ژوبل شوی دي. چارواکي وایي چې نن د چترکوټ سیمې په یو غره کې په یو عبادت خانه کې په زرګونه اندوان راغون شوي وو چې د دغې ګڼې ګوډې د کنټرولولو لپاره لګول شوی یو پړی اوشلېده او لامل یې ټیل ماټیل جوړ شو. په هند کې مخکې هم په مذهبي تهوارونو کې خلک په ټیل ماټیل کې مړه شوي دي. د مصر ولسمشر هغه تورونه رد کړي دي چې د مصر پوست په ګاونډي هیواد لیبیا کې په کومو فعالیتونو کې ښکېل دی. دا د هغې ورځ وروسته ده چې اسلامي ملیشا ډلې په قاهره تور پورې کړه چې په طرابلس کې په دوی حملې کړي. ولسمشر عبدالفتاح السیسی د تورونو ردولو دا بیان پرون خپور کړ. محمد هادیا چې د لیبیا د فجر ډلې ویان دی د خالی پروسیې ویلي دي چې په دې کې مصر او متحده عرب امارات لاس لري، خو د اماراتو لخوا په دې اړه سره د عمل مخته نه دی راغلی. امریکا تایید کړی چې په شام کې تختول شوی یو امریکایي خبریال خوشی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې د تیو کورټس په نوم د امریکایي خبریال له القاعده شبکې سره تړلې وسلوالې ډلې النصر یرغمل کړی وو. نوموړي ویلي چې واشنگټن د دې امریکایي خبریال د خوندي خوشي کولو لپاره د مرستې ترلاسه کولو په خاطر ګڼو هیوادونو سره شریک کار کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د کانګو جمهوریت چارواکو په دا هیواد کې د ایبولا په وایرس داخته شوو دوو ناروغانو مړینه تایید کړی ده. د صحت ادارې پرون ویلي دي چې د افریقا په مختلفو سیمو کې د ایبولا ناروغۍ له امله تر اوسه پورې 1400 کسان مړه شوي دي. په نایجیریا کې هم د ایبولا له امله 15 کسان مړه شوي دي. د روغتیا هغه برتانوي کارکوونکي چې په سیرالیون کې په ایبولا ناروغۍ اخته شوي وو تېره ورځ لندن ته یوړل شو. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د هني ساجمن نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د غړي پورتونه واوري. نن سهار په خیبر ایجنسی کې د نیټو لپاره تیرولونکي ټانکر باندې وسلوال برید کې دوه تنه وجل شوې. د پولیټیکل ایجنټ د سیمې پولیټیکل ایجنټ د امنیتي ګامونو په اړه وایي په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوندونو احتجاج دوام لري. د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی چارواکی هم په انتخاباتو کې د درغلیو تور لګولی دی. هلته د کورمې ایجنسۍ د خویداد سیمې خلک وایي امنیتي ځواکونو ورته د سیمې نه د وتلو امر کړی دی. دوی څه احساسات لري؟ د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي دا کوي چې په زندان د برید پر مهال یې برید کوونکی وجلی. د یاد ولایت یو چارواکی وایي
یو تنظیم ټول دا دوه د پولیس ساتنې په توګه کاروي کې.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن سهار د جمرود په وزیرډند سیمه کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکو ټانکرو باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې یو ډرایور او یو کلینډر وجل شوی دی او یو لاروی معمولی جوبل شوی هم دی. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو سمدستي سیمه په خپل ولقه کې اخیستې ده او جوابي کاروي هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری په دې ریپورت کې راکوي.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار د پیښور کارخانو مارکیټونو سره لګیدلې د خیبر ایجنسۍ د جمرود تحصیل په وزیرډند سیمه کې موټر سایکل سوارو وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو باندې ناتاره ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې دوه تنه یو ډرایور او یو کلینډر ووژل شول چې د یو تعلق د خیبر زخخیلو سره دی او د بل تعلق د لکی مروت سیمې سره دی او یو ځای تن هم کی معمولی جو بل شوی دی. دوی وای چې ټینکر ته هم زیان اړولای دی او په سلګونه لیټر تیل هم ترې بهیدلې دي. د دغه پیښې په حق له د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود مشال ریډیو ته وای ایجنټ سره
ایجاد غوښتل چې نو په لاره کې دا لوګین نه برابرېږي چې څنګه دې په پخلي دي. دوا
پولیټیکل چارواکی وای چې امنیتی ځواکونه سمدستی د پیښې ځای ته ورغلل او د وسلوالو پر ضد یې ځوابي ډزې هم وکړې، خو وسلوال په تیښته کامیاب شوي وو. دوی وایي چې دغه سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د دغې پیښې پړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په خپله غاړه نه ده اخیستې. د تیر زیارت په ورځ هم د جمرود په سور کمر سیمه کې وسلوالو د ناټو په ټینکرو باندې برید کړی وو او دوه تنه پکې وژل شوي وو او دوه ټینکر هم پکې سوځېدلي وو. همدارنګ څو ورځې وړاندې هم د جمرود په حوالداري چوک سیمه کې د ناټو ځواکونو د سامانونو په کنټینرو باندې په یو برید کې دوه تنه ډرایوران وژل شوي وو. او په دا تېرو لسو ورځو کې په داسې پیښو کې خواوشه شپږ ډرایوران ووژل شول. کله چې مشال ریډیو د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ روشن خان محسود نه په دا تېرو څو ورځو کې د ناټو سپلای په ګاډو باندې د بریدونو د زیاتوالي د علت په حق له وپوښتل، نو دوی وویل
وجه اکچولي دا ده چې زموږ نور سیچویشن ډېر ډیولپ شو، ایکشن زیات شول، ډیپلایمنټ ډېر شو، هارډ پرسوټ زیات دی، روزانه اتنه څه ریسټ کېږي، یو کس دوه ګیر کېږي، چاپېره شنارو کې درې څلور والا شي، خزدار آلموسټ فار دی چې رسېدای شي اوس نن سبا. دې وجوهات نه بیا سړک چې کوم دی که نه روډ چې کوم دی ډېر ایزي ټارګټ دی، اور روڈ بند ہو بازار جو چٹا جو کہ ہم کا چوک لگی کنا پوری نے چلو وا کیا تو بالکل ختم کر دینا آزاد کو دروازے تک گیٹ تک بم کے بدلو تو کم سے وہ تختہ وہ لوگ کنٹینر پہ
یا د دې ویچ په دیورستو کې د خیبر درې په لوی لار باندې په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو د پاره رصد وړونکو گاډو باندې بریدونه کم شوي وو، خو اوس په دې تیرو لس ورځو کې یو ځل بیا دغه لړۍ تیزه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2130 15300 15340
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف د پاکستان عوامي تحریک او د تحریک انصاف ګوندونو لخوا احتجاجي ناسته لا هم دوام لري، چې ورته وخت په وخت د خپلو ګوندونو مشران ویناوي کوي. د غراز د پاکستان عوامي تحریک مشر، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم وخت په وخت ورزي او خپل په احتجاجي ناسته خپلو پلویانو ته ویناوي کوي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی چې اسلام آباد کې دغه ناستې ته، دغه احتجاجي ناستې ته عمران خان سویل دي. راځي چې د رپورت کې واورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی که نواز شریف په 40 ساعتو کې استعفا ورنکړه نو نن به بل اعلان وکړي. بیګا د پارلمان مخې ته د ازادۍ مارچ په نوم درنې تخپل وینا کې عمران خان وویل چې ملک کې انتشار نه بلکې د اولس حکمرانی غواړو. موجوده حکومت د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري، د الیکشن کمیشن او نگران حکومت په مرسته په تیرو انتخاباتو کې په لویه پیمانه درغلي وکړه. اوس نواز شریف د پلټنو نه یریږي. که حقیقت را برسېره شو نو د اولس په د بای درغلی ثابت شي. د عمران خان وینا وا
افضل خان نے بڑے بڑوں کا نام لے لیا ہے. کون کون؟
افضل خان د غټو غټو خلکو نمونه واغستل چې انتخاباتو کې شوی درغلو کې سوک سوک ککړ وو. نو نواز شریف د دې رستو تاسو را د استعفا نور کولو څه جواز دی؟ ته ستا حکومت د الیکشن کمیشن غړي او پخوانی چیف جسټس افتخار چودري ټول په درغلو کې شامل وو. اوس چې ترسو نواز شریف استعفا ورنکړي او په آزاد توګه پلټنې ونشي نو تر هغه پراتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اغستو سفیده نشتا. مونږ د نواز شریف نه غوښتنه کوو چې د افضل خان د انټرویو نه رستو په 40 ساعتو کې استعفا ورکړي. غنینن ماخام با زبل اعلان وکم.
عمران خان زیاته کړه چې زمونږ درنه بعد وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاری وي او زه سرکاري افسرانو ته ویل غواړم چې د نواز شریف ناجایز حکم دین نه منی.
هم پیا جام سایب کر سکتے ہیں، ہم شہروں کو بند کر سکتے ہیں.
مونږ پیا جام هړتل نه کولی شو، مونږ خارونه هم بندولی شو، مونږ پټول ملک کې هړتل نه کوي شو. مونږ با ادری ګنا او مو په دې غلط فهمه کې اوسا چې مونږ به پشا شو، مونږ به مخ په وړاندې ځو او ستا کنټینر مونږ نشي سارولې. زه د پاکستان ټولو سرکاري افسرانو ته دا ویل غواړم چې تاسو د نواز شریف غلامان نه یې چې ناجایزه مطالبې یې اومنه. تاسو د پاکستان د ولس نوکران یې او د دوی خدمت کول ستاسو کار دی.
د پاکستان تحریک انصاف د درنې تر څنګه د پاکستان عوامي تحریک د انقلاب مارچ په نوم سره هم درنه روانه ده او د یاد شوي ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری خپلو پلویانو ته وویل چې زموږ لخوا د مذاکراتو دروازې د اولې ورځې نه خلاصې دي او دا به همیشه خلاصې وي او په مذاکراتو کې د زنډ ذمہوار حکومت دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
د مشال خبرونو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن یو پخوانی چارواکی تور لګولې چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې په لوی پیمانه ټګي شوې ده او دا چې په دې کار کې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ ځنی ادارې هم شامل وي. په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د اتوار پروز ماسخوتن د بازي ټي وي چینلونو سره خصوصي خبرو اترو په وخت د الیکشن کمیشن په خواني اډیشنل سیکرټري افضل خان وینا وا چې د 2014 کال په ټول ټاکنو کې په لوی پیمانه ټګي شوې ده او د سر بده خلکو سیاسي نظام باندې اعتماد ختم شي. د افضل خان وینا وا چې د الیکشن کمیشن ممبران د سلورو سیاسي ګوندونو په خو خلګې دلی وو. د زیاتوي
پورا پورا سیستم اسمه شامل هم اسمه کلپریټر سب سے بڑے
دی کې ټول نظام شامل دی. تر ټولو اول پکې منګ مجرمان یو. هر حلقه کې چې څومره لاس رسیدلې هغومره ټګي کړې ده. جسټس افتخار محمد چودري، جسټس تصدق حسین جیلانی، ریاض کیانی، بعضي سیاسي پارټۍ وي ټول خپل خپل کار کړي. بیا چودري نثار ته څنګه پته ده چې دومره وټونه ناقابل شناخت دي. خو زه وایم چې دا ټول ذمہواری د الیکشن کمیشن ده چې دا زمونږ کار وو او فخرالدین جی ابراهیم لا چې څه په کار وو هغه یې اونه کړه او سترګې یې پټې کړې وي.
فخرو بھائی کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے آنکھیں بند کی.
خو کله چې مشال ریډیو د پخوانی اډیشنل سیکرټری خبرې د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتی په وړاندې کې نو د اوې چې اوس افضل خان دا خبرې کوي نو د نتیجې نه مخکې یا سمدستي رستو یې ولې نه کولې. نو موړ زیاتوي
دا د دو د سرویس ذمہواری جوړه ده، دا د پروفیشنل ایتکس جوړه ده، دا پېښورانه اخلاقیات د دې چې کله د ته پته لګې د چیرې بای دا سه ایرېګولریټیز کیږي، انفیر کار کیږي، نو هغه وخت کې د ولې د پاکستان د یو شهري یا د یو امانتدار په هیزه چې دغه او د سره یو امانتو او د دې امانت ساتلو د پاکستان د خزانه نه تنخوا غستا، نو په هغه وخت کې د ولی داسې قسمه یو سټېټمنټ نو ورکو چې اوس هغه سټېټمنټ ورکړي. نو د افضل خان چې مونږ ورته دیتا وای ټایم باټ خبرې په داسې صورت کې راځي نو دا به د اور نورم بلوي په غیر دې چې دا اور مړکی.
د اکبروتی په خبره اوس هم الیکشن کمیشن او سپریم کورټ له پکار دي چې د افضل خان د خبرو پرانا کې د ټوله معاملې پلټنی وکړي او د ذمہوارو خلکو په ضد کاروایی وکړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د بیاغې نه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال خبرونو ته اخوږی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وای عمران او طاهر قادری د خپل غیر آئینی طریقو په ذریعہ په پاکستان کې فیډریشن خرابول غواړي او که دا ځل یې دا فیډریشن خراب کړ نو بیا به یې جوړېدل ډیر مشکل وي. چکزی دا خبرې په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړې دي چې نور حال یې درته زمونږ خبريال خدای نور ناصر وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د ګوند په ټوله سهیلي پښتونخوا کې د جمهوریت او آئین په حق او د هغو قوتونو پر ضد لاریونونه او جلسې کوي چې له غیر آئینی لارې د پارلیمان د ماتېدو هڅه کوي. د محمود خان اڅکزی په خبره پاکستان نور د امریت او ګډوډۍ توان نه لري او که له غیر آئینی لارې د پارلیمان د ماتولو هڅه وسونو دا به د پاکستان د فیډریشن د ماتولو هڅه وي او که داسې وسینو بیا به یې جوړېدل ډیر ګران سي.
میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ
د پښتونخوا ملي عامه ګوند د یو کارکون په حیث زه د دې آئین د دفاع لپاره ولاړ یم. دا جلا خبره ده چې له دې آئین سره زما پوره اختلاف دی او د انګریز له وخته بیا تر اوسه پورې موږ ټول متصل له یو بل سره اوسېږو. دې آئین موږ پښتنو ته تر اوسه پورې یوه صوبایي اسمبلی رانه کړه. موږ به که خدای کول د خپل وس مطابق که د هغه لپاره په موږ هر څومره لویه قرباني هم ورکول وي په هر صورت به د آئین دفاع کوو، د پارلمان او جمهوری نظام دفاع بکوو او د 40 کروڑ خلکو په رایو به د مسخره کولو هیڅ چاته اجازه ورنکړو. محمود خان اتسکزی ویل د شمالي وزیرستان به کورسیوی خلک د ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ دي چې د په خبره د عادی ریاست بدبختی ده چې خلک له خپل سیمو کډه کړي او بیا یې هیڅ څوک هم پښتنه نه کوي. دا په دې ملک کې یو نوی استلام سوی ده چې تاسو ټول له خپلې سیمې ووزی او د دې هم درک نسته چې چیرې لاړ سئ، بس خپل څاروي او بودگان در سره یوسی او خپل کورونه را خالی کړئ، موږ ستاسو په کورونو کې غله لټوو. محمود خان اتسکزی وویل هر څوک هغه که د پاکستان پوځ وي او که جاسوسي ادارې د ده په خبره که د عمران او طاهر القادری ملاتړ کوي نو دا یې له نواز شریف سره نه بلکې له دې ملک سره دښمني ده.
ریپورت مو د خدای نور ناصر اوریده چې له کوټې یې را لېږلې وو او اوس ورځو قبایلي سیمو ته د کرم ایجنسۍ په خدای خویداد خېلو کې امنیتي ځواکونو ځایي خلکو ته د سیمینا د وتلو امر کړی دی. ځایي خلک وایي په داسې حال کې چې دوی په لنډ تنګ وخت کې د سیمینا بې کوره کېږي، حکومت او یا غیر حکومتي ادارې ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دغه ډول اندېښمن دي چې د مرستو د نشتوالي له وجې به په راتلونکو ورځو کې دوی لا د نورو مشکلاتو سره مخ شي. په دې هکله د سیمینار نور حال زموږ خبریال طارق اورکځی راکوي.
په کرم ایجنسۍ کې امنیتي ځواکونو لخوا د ویلې کېدو وروسته ځایي اوسیدونکو خپلې کډې ویستل پیل کړې دي. ځایي خلکو په خبره په ډاډ کلي کې د دې میاشت 12 منټې په امنیتي ځواکونو باندې د نامعلومو کسانو لخوا برید د کېدو وروسته دوی ته د وتلو ویلې شوې دي. صوبېدار په نامه د ډاډ سیمینا بې کوره شوي یو کس مشال لوډیو ته وویل چې په خودتخیلو کې څلور مخصوصې علاقې دي چې په هغو کې خلکو ته کورونه د پرېښودلو لپاره ویلې شوې دي.
تقریبا 20 گاڑیوں کا یہ گاڑی راغلی ہو آگے کے آرمی ہوا اور ملیشیا ہوا اور مجھے یاد روک رہے فوراً فوراً میرے جی کے فوراً فوراً بولو پلیار ہی نہ ہو پلیار بھی ہم نہ تو ضلع نیر سو کر لو کرونا خل پر زور ہو بس لو اچھا کا سان جانا بوچ لو وہ ہم والے ویٹ کر لو.
د زیاده کړه چې د خلکو دروتلو سلسله لا هم جاری ده. د په خبره په دغه علاقو کې خودتخیلو نه علاوه د خیبر ایجنسی د میدان سیمې یو شمېر کورنۍ هم اوسېږي. د دا هم ویل چې زیاتره د سیمې متاثرین د تور وړي په لاس ضلع هنګو په طرف وتلی دي. د سیمې خلک وایي چې په وتلو کې ورسره چا هم مرسته نه دي کړې. سبزلی په نامه یو بل متاثره کس مشال لوډیو ته وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې دي او زیاتوي چې که دوی سره زر تر زره مرسته ونه شوله نو د دوی ژوند متاثره کېدای شي. سیمه کې قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلي ادارې مشر مجاهد علي سره د متاثرینو ستونزو په اړه موږ چې کله خبرې وکړې نو مشال لوډو ته وویل چې یو شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي خو دوی به هغه وخت ورسره د مرستې لپاره مخکې کېږي کله چې د انتظامیې لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته موږ چې کله د منځني کرم ایجنسۍ د انتظامي مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره د خبرو کولو لپاره کنټرول روم سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لوډو ته دا وویل شول چې هغه مصروف دی او تاسو سره خبرې نشي کولی. د ضلع هنګو د ټل تحصیل سره په پوله خودتخیل سیمه د منځني کرم ایجنسۍ په حدودو کې راځي چېرته کې چې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2010 کال کې شروع شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته ورسته له هغه چې افغان چارواکو د باګرام د جیل نه د نهو پاکستانیانو په خوشی کې دوه اندېښنه وخوده او د امریکا نه یې د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دې قیدیانو د خوشی کېدلو خبر تایید کړ او وی ویلې چې په دې حواله افغان حکومت خبر کړی وو. په دې حق لا نور تفصیل درته زمونږ همکار اجمل انت وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې د اگست په 23 نیټه د باګرام لزندان څخه نه هتنه پاکستانی بندیان پاکستان ته استولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت یو ویاند عباس کاموند وروسته له ازادۍ راډیو ته وکړه چې وړ مورز د افغانستان حکومت د دې بندیانو په خوشی کولو سخت عکس العمل وخود او له امریکایي لوري په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت ویان خاغلی کاموند د امریکا د دفاع وزارت په حواله وویل چې دا زندانیان د مناسب امنیتی ضمانتونو سره چې جنایي تحقیقات هم پکې شامل دي د پاکستان زندانونو ته انتقال شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت دی ویان د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاته کړه چې په دې اړه د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر چې دا نه تنه بندیان د امریکا د متحده ایالاتونو او نړیوالو قوانینو سره سم او د دوی د انساني کرامت ته په پام انتقال شي د دوی هر یو دوسیه په هر اړخیزه توګه څېړل شوی. د امریکا د سفارت وایاند عباس کمون همدارنګ د امریکا د دفاع د وزارت په حواله وویل مخکې لدی چې دا زندانیان پاکستان ته وسپارل شي افغان حکومت په موضوع خبر کړی شوی وو. خو افغان حکومت دا نه مانی چې ګوندې د باګرام لزندان څخه د پاکستانی بندیانو په خوشی کولو کې دي د دوی سره سلام مشوره شوی وي. د یک شنبه په ورځ د ولسمشر کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې یو ځل بیا د دې بندیانو د خوشی کولو موضوع یاد شو. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې وسنی وضعیت ته په پام چې د دوی په وینا پاکستاني اتباع عملاً د طالبانو د جګړې په کرخو کې دي او د افغانستان پر ضد د هغوی مشري کوي، له باګرام زندان څخه د امریکا لخوا د نه تنو پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورته د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه شواهد او اسناد ته پام چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا په افغانستان کې د جګړې په مشرتابه کې د پاکستاني اتباعو د پراخ وندې پاړه وړاندې شوی، د امریکا له حکومت څخه وضاحت غواړي چې ولې په یو داسې وخت کې د دې پاکستاني بندیانو د خوشی کولو پریکړه شوی. په باګرام زندان کې چې مسولیت په ورستوي کلونو کې افغان لوري ته سپارل شوی، لا هم یو کم شمیر بهرني بندیان د امریکایي پوځیانو تر څارنې لاندې دي او واقعي غوي سر دي. دا یادونه ورده چې سمو د مخکې افغان چارواکو هم د باګرام زندان څخه په سلګونو بندیان خوشی کړل چې په ورته توګه پر د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي او ویلي و چې د افغان حکومت لخوا په خوشی شو بندیانو کې یو شمیر د افغانستان او امریکا امنیت ته خطر پیښولای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په افغانستان کې پرون درې وسلوالو د زابل په جیل بریټ کړي چې د امنیتي ځواکونو په جوابي کاروایي کې دغه وسلوال وجل شوی، دوه تنه پولیس په دغه مقاجو بل شوی. هم دی په دې بریټ کې دوه تنه نور سیاسي قیدیان هم وجل شوی دي. د سیمې نظم خبريال سید شاه سخیم په دې اړه تفصیل راکوي.
د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ درې تنو ځان مرګو چې یو یې په بمونو بار وو او دوی په وسلو سمبال وو. مازدګر مهال یې د زابل پر زندان بریدونه وکړل او غوښتل یې په دغه زندان کې بند سیاسي بندیان خوشی کړي خو ونه توانېدل. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس لومړی یو ځان مرګ د زندان له دیوال سره ځان چولای او پاتې دوه ملګرو د زندان پر ساتونکو ډزې پیل کړې دي چې پکې یو پولیس او د پولیسو یو افسر چپیان شوی دی. د زابل امنیه قومندان غلام سخی روغ لیونی وایي د ډزو پر مهال په زندان کې بندو دوه تنو سیاسي بندیانو هم د زندان پر ساتونکو د چړو گزارو نه کړې دي، خو د پولیسو په ډزو کې هم دغه دوه تنه زندانیان وژل شوی او هم دوه برید کوونکي وژل شوی. زندانیان سیاسي بندیان وو او دواړه په عمر بند محکوم وو.
او دوه کسان مثلث او خواته چې پردا ډزې کوي دننه مابس کې دوه کسان سیاسي بندیان عمله راوړي په پردار باندې چې په دغه وخت پردار دا دوه کسان لمنځه وي هغه انتظاري هغه هم لمنځه ځي او زموږ ډېر افسر او سرباز سطحي زخمي کېږي. په داخل ته مابس کې دو کسه سیاسی بندان هم دي سره شریکو چې په سو په پردار باندې عمل وکړي چې چړو په واسطه پردار لمه دي وي چې او خوشبختانه زموږ پردار هغه
روغ لیونی وای تر برید ورسته په سیمه کې پلټنه شوی او لپیک سره د تړاو لرلو په تور څلور تنه نیول شوی دی چې دا مهال ورڅخه پوښتنې ګرویږي نه روانې دي. خو د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیا وایي ځانمرګې د پایوازانو په منځ کې زندان ته رسېدلی وو. دی وایي په دغو بریدونو کې درې تنه پولیس وژل شوي او په دې سربیره دوه تنه بندیان او دوه نور پولیس ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دغو بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د زابل په مرکز کې په تېره څه موده کې د ناامنیو دومره غټه پیښه کله نه وه شوې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د سید شاسقیم ریپورت مو واورید. د روانې کړې نیمایي ته رسیدونکو درنګ شیبه کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
په خیبر ایجنسی کې وسله والو د نیټو د تیلو په یو ټینکر برید کړی چې پکې دوه تنه وژل شوي دي. د جمهوریت پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په وزیدن سیمه کې افغانستان ته تیلو وړن کې ګاډي باندې برید شوی چې پکې دوه ډرایورانو وژل شوي دي. د پیښې پر کومې وسله والې ډلې په غاړه نه داغستې. د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ویلي دي چې نن ماښام پورې وزیر اعظم نواز شریف ته جواب ورنکړ نو دوی خپل نوې تګلاره اعلان کړي. تمه کیږي چې نن بعد افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پروسې په دوام کې به د رښتونو رایو شمیر ښکاره شي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له عمومي کمانډان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار کړی چې د افغانستان انتخابات باید په ټاکل شوي موده کې نتیجې ته ورسیږي. ریپورټونه وایي پرون د زابل ولایت د زندان د ماتولو په یو ناکامه هڅه کې دوه قیدیان او یو ماشوم وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی زابل د امنیه کمانډان غلام سخی روغ نیونی لخلی ویلي یو اندازه چاودیدونکي مواد د زندان دیوال ته نږدې ځای پر ځای شوي چې د یو ماشوم د لاسوهنې له کبله یې چاودنه وکړه. د هند مدیا پردیش ریاست په یو مندر کې د ټیل ماټیل لوجې لکتر لگا لسته نه وجل شوی او ګډ شمیر شوبل شي. د چارواکي وایي چې نن د چترکوټ سیمې په یو غره کې په یوې عبادت خانه کې په زرګونه اندوان راغون شوی وو. د مصر ولسمشر اغا تورینه رد کړی دي چې د مصر پوز په ګاونډي هیواد لیبیا کې په څه ډول فعالیتونو کې ښکیل دی. د دغه یو ورځ وروسته د اسلامي ملیشا ډلې په قاهره تور پورې کړ چې په طرابلس کې د دوی په ځایونو بریدونه کړي دي. او د کانګو جمهوریت چارواکو په دای هیواد کې د ایبولا په وایرس د اخته شوو دوه ناروغانو مړینه تایید کړې ده.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله د پاکستانی ورځپاڼو د زنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد کې روانو درنو د مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات تر دې دمه د ځنډ ښکار دي. عمران خان د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه کوي خو حکومت دا مطالبه منلو ته په هیڅ صورت کې تیار نه دی. ادارې لیکي چې حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو کې د جوډیشل کمیشن په جوړښت اتفاق کړی شوی دی. خو تحریک انصاف د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي چې د یوې میاشتې لپاره د استعفا ورکړي چې دا کمیشن بغیر د چا دباو نه خپل پلټنې په صحیح توګه وکړي. ادارې لیکي چې په 14 اگست شروع شوی دا درنې نن داسې ځای ته رسیدلی دي چې واپسي صرف او صرف د بامقصده او ګټور مذاکراتو د لارې ممکن دی. او دا خبرې اترې خپل مثبت انجام ته رسول صرف حکومت او احتجاج کوونکو ګوندونو ذمہواری نه ده، بلکې د لړکی د ملک نورو سیاسي ګوندونو له هم خپل کردار لوبول پکار دي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي کې ملک کې سیاسي اړې غړې همدا شان جاری وو نو ډېرې خرابې نتیجې راوتلې شي. نه صرف زمنګ بارانی او ملک دننه دښمنان د دې حالاتو نه ګټه پورته کولې شي، بلکې آئینی نظام هم د سپېخ ښکار کېدی شي. نو دواړه غاړو لپکار دي چې د آئین په دایره کې دننه د اختلافاتو حل راوباسي چې دا بحران ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې پېښور پاسپورت دفتر کې د زیات رش له وجې عمله چې د کومو مشکل لاتو سره مخ ده، نو داخله وزارت له دې طرف ته توجه ورکول پکار دي. ادارې لیکي چې نه صرف پېښور بلکې د خواوشا ځنې نورو ضلعو خلکو ته د پېښور دفتر نه پاسپورټونه جاري کیږي، خو دفتر کې د اضافي سهولیاتو سخت کمی دی چې له وجې پاسپورټ عملیې ته کار کولو کې مشکلات رامخېتوي. ادارې لیکي چې داخله وزارت له پکار دي چې د پېښور په پاسپورټ دفتر رش کمولو لپاره دې ګامونه پورته کړي او په یاد شوي دفتر کې دې نور کاونټرې جوړې کړي چې نه صرف په عملیې د کار بوج لگ کم شی بلکہ اولس په وخت خپل پاسپورت تر لاسه کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورسپانا نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې دا مهال پوسټا د مارشل لا نافذولو ضرورت نشته، ځکه چې عمران خان حکومت دومره کمزوري کړی چې پوز بغیر لسکولو په حکومت خپل ایجنډا منلې شي. بلخوا د الجزیرا ټلویزیون په ویب پاڼه په خبره شوی و مقاله کې راغلی، په افغانستان کې په تیرو دیار لسکولو کې حکومتونو د ثبات او اقتصاد د خکولو ډیر ژمنې کړې دي، خو په ترسره کولو کې یې ناکامه دي. د دې دواړو مقالو غټ کې د اسرار العالم مومن ناورو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د اگست 14 رئیس د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د پاکستان د موجوده حکومت پر ضد احتجاجي ناسته لا هم دوام لري. عمران د پاکستان د وزیر اعظم نو شریف ته مستعفی کېدو غوښتنه کوي. نوموړی تور لګوي چې نو شریف په وروستیو انتخاباتو کې درغلي کړې. د ترک انصاف تر امید ډېر کم کسان په درنه کې د ګډون لپاره راغلي دي او درنه هم منظمه نه ده بلکې ګډوډه ده. یو شپېته کلن عمران خان چې هر ورځ د پارلمان لودانې سره نږدې د کنټینر پر سر تاوده تاوده او جذباتي تقریرونه ورکوي، ملاتړی یې د اسلام آباد په کوڅو کې ودکېږي. په داسې حال کې چې عمران خان له موجوده حالت د وتو هنر او قدرت نه لري، نو نوموړی پارونکي تاکتیکونه استعمالوي او زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د عمران خان دغه تګلاره د دې هېواد کمزور جمهوریت له خطر سره مخامخولی شي. همداراز د نهې پورزو پوزو په پاکستان کې په روان سیاسي کړکیچ کې مداخله وکړه او په سیاسي مشرانو یې غږ وکړ چې په صبر او حکمت سره خپل منځي اختلافات ختم کړي. که څه هم په دغه بیان کې کومه دړکنه وه، خو بیا یې هم د پاکستان په سیاسي طبقه کې ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي، ځکه چې دوی په پاکستان کې د پوځي کودتاو له اوږده تاریخه خبر دي. په اسلام آباد کې روانې احتجاجي ناستې په دې هېواد کې پوځي کودتا ته لار هوارولی شي. بلخوا د الجزیره په ویب پاڼه خبره شوې یو مقاله کې راغلی دی، د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری لخوا په افغانستان کې د راپورته شوې سیاسي بحران د ختمولو لپاره د لنجمنو ولسمشریو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش کولو وړاندیز جرأتمندانه ګام وو، خو د قومي وحدت او حکومت جوړولو پریکړه مناسبه نه وه، ځکه چې له دې سره د انتخاباتو نتیجو ته زیان رسیږي او ولس ته هم د منلو وړ نه وي. البته دا حقیقت ته چې له دې تړون سره به د ولسمشری دواړو کاندیدانو ته ګټه ورسیږي. کوم یو چې انتخابات وګټي هغه به ولسمشر او کوم چې یې بیلی هغه به چیف اگزیکټیو وي. دغه تړون د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د انتظامی پر ګټه هم دی، ځکه چې له دې سره به په افغانستان کې د انتخاباتو وروستو راپورته شوی سیاسي کړکیچ ختم شي. همداراز امریکا به وکولی شي چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له افغانستان سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي. البته د جولای پر 12 چې د کوم قسم د قومي وحدت د حکومت په جوړولو موافقه وښودل شوه او دا رنګ د اګست په 8 یې بیا کتنه وشوه، دغه حکومت د افغانانو د مسلو حلولو پر ځای د دوی ستونزې لا پسې زیاتولې شي. د دوه قوو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره په جوړ کړل شوی ګډ کمیشن کې لوړاندې درزونه راغلي دي.
د مشال ریډیو خبرونو نقطه او غوږی چې پکې درته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه زموږ همکار اسرار العالم عموماً وړاندې کړه. د انګریزي ژبې ورسپانه ټایمز لیکي چې د عمران خان لخوا د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د سورزو راهیسې احتجاجي ناسته دغه هیواد ته ډیر زیان رسوي او دا چې په کمزوري اقتصاد او نازک جمهوري نظام یې لا د وړاندې نه ډیر زیات غیر محفوظه کړی دی. د دې مقالې نور مهم ټکي درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټایمز کې لیکواله عائشه سروري لیکي چې د خیبر پښتونخوا ولس د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته په صوبه کې د دې لپاره اکثریتي رای ورکړې وي چې هغه د کوم بدلون ذکر کوي چې په موجوده نظام کې دننه د موجودیت سره هغه بدلون راولي. د ورځپاڼې په خبره د عمران خان د پلویانو په نظر کې د هغه دمکیامه زرویه د هغه یو لوی خوبي ده، خو د هغو خلکو په نظر کې چې هغه سره اختلاف لري، د کرکټ د دې پخواني لوبغاړي دې رویې تر دا مهال د پاکستان کمزور اقتصاد ته 600 ارب روپۍ زیان رسولی دی. هغه جمهوریت یو نور هم کمزوری کړی دی چې وار له مخه د یو نازک صورتحال نه تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر 100 ورځو پورې لاهور او اسلام آباد ښارونو کې د ژوند روزګار معطل کول او د دې په نتیجه کې د وزیر اعظم پر ضد ودرېدلو یوازې او یوازې د دغه هیواد پوځ مضبوط کړی دی. خو تر هر څه نه زیات دا فکر اوس هر چا سره دی چې د عمران خان د ازادۍ په نامه د لاریون انجام بسوي. د دې پوښتنې ځواب لکه څنګه چې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو سره نشته، همدغه ډول د هغه د ګوند مشران هم ناخبره ښکاري. د ورځپاڼې په خبره تر دا مهال نه خو د تحریک انصاف ګوند لخوا په پارلیمان کې کوم د اصلاحاتو بل وړاندې شوی دی، نه د تعلیم او صحت په برخو کې د حکومت نه کوم د اصلاحاتو غوښتنه شوې ده، او تر ټولو مهمه خبره ده چې د عمران خان ولس سره د زر او ارزان انصاف ورکولو کومه ژمنه وه په هغه لړ کې هم دغه ګوند تر دا مهال څه نه دي کړي. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو په موضوع د 100 ورځو احتجاجي ناشته کول او په ټول هیواد کې سیاسي ګډوډي پیدا کول یو خود دغه هیواد د سیاسي روایتو نه سرغړونه ده، او بل دا چې تر دا مهال عمران خان دا نه دي په ډاګه کړي چې دغه انتخابي اصلاحات به څنګه کیږي او پیل به یې د کومې نقطې نه وي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د 2013 کال په پارلیماني ټاکنو کې د عمران خان لخوا د درغلۍ تورونو سره نه خو په دغه هیواد کې کوم سیاسي ګوندونه متفق ښکاري او نه د دغه ټاکنو بهرني څارونکي. هغه یوازې تورونه هم لګوي او د فیصلې اختیار یې هم ځانله په خپله ورکړی دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تما کېږي چې نن له غرمې وروسته به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د چیک لیستونو په اړه د فیصلې کولو بهیر پیل شي. له بلې خوا د بیلابیلو اړخونو نه د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو فشار زیات شوی دی چې په خپل منځ کې د اختلافات ختم کړي او د رایو د تفتیش د بهیر د چټکوالي لپاره د همکاري وکړي. په دې حقله تفصیل درته زموږ همکار اجمل انت وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سر لنن ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې کولو بهیر پیلوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې د تقلبي رایو باطلول د دې بهیر یو برخه ده.
دا تصمیم په پالنې ډول دی او همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون تلوي ساعت مخکې د دغو محلاتو صندوقونو چیک لیستونو پاکله چې نن به د غرمې وروسته تصمیم ونیسي د دې جزئیات د دواړو کاندیدانو سره، البته دواړو کاندیدانو استازو سره، او همداشان د خپل ویبسایټ له لارې خبره کړي.
ښاغلی نور زیاته کړه په دې پړاو کې به د هغه 3000 چیک لیستونو په اړه په درې مرحلو کې پریکړه وشي چې د رایو د تفتیش پر بنسټ رامنځته شوي. دا نوموړي په وینا لومړی به هغه محلونه وي چې هیڅ ډول ستونزه نه لري او د چیک لیست پر بنسټ یې پړاوونه بشپړ کړي. دویمه مرحله به د هغه محلونه وي چې رایې بیا شمیرنې ته تللې او ستونزه یې درلودې. د ښاغلي نور په وینا درېمه مرحله به د هغه رایو په اړه پریکړه وي چې د چیک لیستونو معیارونه یې نه دي پوره کړي او بېدباره کیږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ونه ویل چې د رایو د چیک لیستونو په اړه د پریکړې دا بهیر به څومره موده دوام وکړي. د ښاغلي نور په وینا دا پریکړه به د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو څارونکو او د رسنیو په وړاندې په علني ډول کیږي. د بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په عینال کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر هم دوام لري او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د چارواکو په وینا تر اوسه د ورکړل شوو رایو په سلو کې لا بیا زیاته برخه رایې تفتیش شوې دي. په عینال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ پر دواړو کاندیدانو په وروستیو 4 ورځو کې له بېلابېلو لورو فشارونه زیات شوي څو د رایو د تفتیش د بهیر په چټکتیا کې همکاري زیاته کړي او همدارنګه په خپلو کې هر څومره سرچې کېدای شي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت سلا شي.
د سپینې ماڼۍ یوې چارواکې د یک شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه خبرو اترو د جزئیاتو په اړه څرګندونې وکړې چې د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره په جلا جلا توګه د ټلیفون له لارې کړې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا وایاندې کایتلین هیډن پرون وویل ولسمشر باراک اوباما له دواړو کاندیدانو وغوښتل هر څومره زر چې ممکنه وي د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت خبرې اترې نهایي کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما هم له دواړو کاندیدانو او د دوی له ملاتړو غوښتي چې د رایو د تفتیش د بهیر د چټکولو لپاره دي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره همکاري زیاته کړي. د یوناما ویان نظیف الله سالارسي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دواړه کاندیدان به د ملي وحدت د حکومت پر جوړښت هم په نږدې ورځو کې وی سلا ته ورسیږي.
ځکه د ملګرو ملتونو تمه د پخوا کې داده چې د تفتیش بهیر د تر غره پای ته ورسیږي. دغه په خوا کې دواړه نوماندان د ملي وحدت د حکومت په جوړونه باندې اوکړه ورسیږي تر څو چې د دوی دا اوکړه وکولی شي افغانستان د فعلي شرایطو نه ټیکاو خواته بوسي.
په عین حال کې ولسمشر کرزي د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره پارک کې خبرې وکړې او له هغوی وغوښتل چې د رایو په تفتیش کې د لیو بل سره همکاري وکړي څو د نوي ولسمشر د لوړې مراسم پر ټاکلې نیټه پر ځای شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته اغواکې د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وای په دې ولایت کې هر ورځ د پاکستان لاړخه د توپونو په لسګونو ګولې راوښتل کیږي. دغه چارواکي زیاتوي چې دوی ثبوتونه هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ وړاندې پاکستان دغه ډول تورونه رد کړي او ویلي وو چې افغان چارواکي د ورته په دې حق له ثبوتونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې دواړه هیوادونه وخت نا وخت په یو بل د پولي پورې غاړه د بریدونو تورونه لګوي. په دې حق له تفصیل د کونړ نه د مشال ریډیو همکار روح الله انوري راکوي.
د کونړ چارواکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز هغه خبر ردوي چې په کومو کې په کونړ د توپونو لروانو بریدونو ځان به خبره خودلې ده او د شواهدو غوښتنه کړي. دوی وای هر ورځ د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د پاکستان لوري د توپونو په لزګونو ګولې راوښتل کیږي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ کړي دي. والی وای یوازې په روان لمریز کال کې د یادو بریدونو لوجي لسو زیات کسان وژل شوی او په لزګونو نور ټپین شوی دي.
دغه مرمۍ دی روانې دي کله سل کله یو نیم سل 500 نه کم نه یو تقریبا مو یو لس دولس ک شهیدان لرو سلوی 500 پورې زخمیان لرو. دغه سه 2500 پورې کړه د دانګام د ولسوالې د مربوطاتو نه د شلتن نه حتی د ګنګل باروګې دي نه د خلک کډوال شوی دي په دې منطقو کې پراته دي. ان دغه کار ثبوت
هغه وای ک د شواهدو لیدو لپاره خپل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز رازی او یا هم کومبل څوکرا لیگی دوی دې ته چمتو دي چې ټول اسناد ورته وخی
که ثبوت وړي نو د بازي مرمو هغه فجار نه راشوي او چاودري نه دي نمونه په شکل اوس ما په دفتر کې پراته. یعنی که اوس تاسو ته حیات راشي درې ګونه حیات لکه په همیشه د پاره چیزې چې هغه کې متحده ایالات دی پاکستان دی او د افغانستان حیاتان دي که دغه درې ګونه حیات راشي مونږ به بوزو ساحه کې په خپل سترګو به وینم او دا د خبره نه ده چې ګنده هغه و چې ثبوت پیدا کړم مونږ ثبوت نشته. ثبوتونه شته ګولې لګیدلې دي خلک کډوال شوی دي خلک زخمي شوی دي خلک شهیدان شوی دي.
والی وای په کونړ کې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفین وجود نه لري او کوم پاکستانی وسلوال چې کونړ کې دي هغه ټولو افغاني طالبانو سره د افغان ځواکونو خلاف لاس یو کړی او هر ورځ پرې بریدونه کوي.
په دغه منطقو کې چې پراته دي کاغه پاکستانی طالبان دي او کاغه افغاني طالبان او کاغه تا د بعض نور ملکونو کې خال خیو نیم کسي هغه زمو په مقابل کې جنگي لکه نمونه شکل د غټ مثال دغه ساو دی مون خدای تراس کو چې دا د خوان راوختي د خوان یک ملکیږي مون سره جنگ کوي.
خاغلی جلال ویل دوی به هیڅ کله هم د کونړ خاوره د پاکستان خلاف کارولو ته پرې نه کړي، خو خپل ګوندی هم غواړي چې د افغان دولت د مخالفینو لملاتړ لاس واخلي. تیر شپه او نن ورځ بیا هم د پاکستان پوز په دانګام، شیګل، مروري او سرکانو ولسوالیو د توپونو په لزګونو ډزې کړي چې یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ وستې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
بلوچستان کې د بجلی د ادارې کیسکو کارکونکو وایي چې دوی په بیا بیا د امنیت د مسلو سره مخامخ کیږي. یوې خواته وسلوالې ډلې په نخښه کوي او بلې خواته د غیر قانوني بجلی استعمالونکو ورسره هم جګړه کوي. بلخوا د بجلی د ادارې چارواکي وایي چې دوی د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره یو شمېر ګامونه په پام کې نیولي دي. په دې هر سمو د سیمینا زمنګ خبريال نیاز مساخیل خبروي.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو ژوب ډویژن یونین جنرل سیکرټر خیر محمد په خبره د بلوچستان زیاتره سیمو کې د وابډا کارکونکو د امن او امان لستونز سره مخامخ دي.
د دشتګردی د بد امنی ته دا رسیدي دي چې موږ کارکونکو نه د وابډا د ریکوري د پاره چې موږ بلینګ له خلکو ځاخو هغه د امکاني موږ طرفي چې ور دلته باندې راځي دغه نو موږ د مجلسیت په مجلس کې موږ باندې پیرینګ وسوي دي چې شکر دې موږ د وابډا خلک نه زخمي یو رایګر په کې زخمي سو په کې معاملې جوړ وسو دغه نه په بار بار موږ خلک ول سوي دي موږ خلک زخمي سوي دي موږ ملګری غواسي هم دي.
خیر محمد په دغه اړه د هرنای په سیمه کې یو سمده مخ کې رامسته سوی پیښې حال راکوي. په کوم کې چې د ملګرو ته مرګ زوبل اوښته و
د بیلې په نامه و یا د بل په نامه باندې تامله وسوه د ارنای سنان دی وسوه دوی ته وټ سرکټ لاین دی پر هغه باندې دوی کار کوي ارته مخ له مخ مسله خلق ناس یو بل خواته پر دوی باندې پایرینګ وکي په هغه کې چې زموږ دی یو سړی دی د دوکې وسې د دوی کوي هغه زخمې سوې او یو سړی زخمې سوې هم باتلې بیا شهید کې بیا دغه ویډیو جاری کړه چې موږ له دات په بډا خلک سره چې د بډا خلک ازي د خلک کار کوي نو موږ د دې د انجام بیا د دوه کسان بیا زموږ یو جو دی ګول زرکون صاحب اور یو بل تاکړو د کڼ مترځيغه د 15 پښ میاشتې هغه کو نو خلک دره خلاص وسو حکومت مو خاص دغه نو کچلو د نه بل غسو خاص موضوع ورک.
یو بل کارکونکي محمود خان بیا وایي عام خلک هم له دوی سره ښه چلند نه کوي. د په خبره د خپل هم د خپل ورځني کار پر مهال سو سو واره وهل سوی او دبول سوی دي.
سرکار له طرفه زموږ لیبر ته تحفظ نشته او قبایلی علاقه د پدې کې دا یو د کور د تار د پاره بم دی مړه سره بوراسه کوي بیا بیا کټه ته تار وړي خلک درته مونږ منظم سي د سرکار زخه دا خلک نه ورجي یا ترانسفارمر کټه دوی ته نه لکه یونایټیډ راته یونایټیډ سي دا خلک.
په دغه اړه د کیسکو یو لړ رتبه چارواکی اکسین غلام محمد کاکړ بیا وایي دوی د خپلو کارکونکو له امنیت سره تړلې ستونزې همیش په پام کې ساتي.
موږ مطلب دا دی چې کوم د لیویز ایریا یې موږ تحصیلدار له ورسو کوم چې د پولیس ایریا یې موږ د پولیس مدد واخلو مطلب چې چیرې موږ ته ضرورت دی موږ له مینانو ته ضرورت دی موږ بیا د هغو مدد اخلو.
د بلوچستان بجلی ادارې کیسکو کارکونکي وایي د دوی پر وړاندې د امنیت پیښې د کمیدو پر ځای مخ په زیاتېدو دي. د دوی په خبره اوس خو د بجلی ټاوران په بمنو الوزول یو عام خبره ګرځېدلې ده، ځکه خو د دوی په وینا د ستونزې پایدار او مستقل حل لټول پکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې یو بل ریپورت ته ورزو ک یوې خواته د پولیو زد مهم باندې وسلوال بریدونه کیږي او مخالفت کیږي د وسلوالو لخوا، نو بلې خواته د صحت د محکمې چارواکي وای چې د پولیو خلاف اساس کې د ډېر ګرمۍ یا د ډېر حفاظت د نشټوالي لوجه هغه خرابېږي بیا اثر نه لري. دغه دوايانې غیر موثره شي او کمپاین وشي هم نو د هغه ډېر ګټه نه رسیږي. په دې حق لا زمونږ خبريال شبیر احمد جان د صحت د محکمې د چارواکو سره خبرې کړې او دا ریپورت برابر کړې.
د ای پی ای یا د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر امجد مشال لیډو ته ویل چې د پولیو په خوریدو کې یو غټه وجه دا هم ده چې کم اهلکاران د پولیو د اساس کې ماشومانو ته ورکوي هغوی د دغه ویکسینو یا د دارو د خاص ټمپریچر یا حرارت چې کم دغه دارو ته پکار وي د هغې خیال نه ساتي او د هغې له وجې په ګرمۍ کې دغه ویکسین یا د دې اثر ختم یا اکسپایر شي نو هغه که بیا ماشومان وخوري نو اثر نه لري. دوی زیاته کړه چې د هر یو کمپین وړاندې پولیو ساس کې ورکونکو ټول اهلکارانو ته هدایت او ټریننګ هم ورکړل کیږي، خو بیا هم ځینې اهلکاران د دې پام ونه لري.
هر کمپین نو مخکې دوی ته ټریننګ ورکړل کیدی شي، هر انچارج ته ورکړل دی شي، ټیم ته ورکړل دی شي، خو هغه کې لکه بیا لکه تاسو خبره دي د کوډ چین څونه شي کته لکه د دې وی وی ایم یې رمنټین نشي صحیح کینی، الان کې پوره د کوډ چین هم د غوږی ویکسین کې دی رمودي.
بلخو هم په دې لړ کې چې کله د خیبر پښتونخوا د سیاحت صوبایي وزیر شارام خان ترکیه نه وپوښتل، نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې بالکل دغه شانتې کیسونه دوی ته مخې ته راغلي دي، او دوی په دې لړ کې کوټولې ګامونه هم پورته کړي دي، او چې کوم اهلکاران دی کې ککړ دي هغوی په ضد یې کاروایي کړې ده، او راتلونکي کې هم دغه اړخ ته دوی خصوصي پاملرنه کړې ده، او د ای پی آی چې کوم مانیټرنګ ټیمونه دي هغه به د دې کتنه کوي، او چې کوم ځای کې هم اهلکاران په دې کې ککړ وو نو د هغې په ضد به کاروایي کولی شي.
بہرحال کمزوری خو چکم ځای کې کمزوری کی زمونږ ټیم به فوری اکشن علی ان شاء الله.
یادونه ولدا چې روان کال په پاکستان کې د پولیو یو سل پنځه لس کیسونه مخ ته راغلي دي، چې د ټولو زیات پکې قبایلی سمو او خیبر پښتونخوا کې وي، چې د پنځو اتیا نه هم سیوا دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مومند ایجنسی په پندیالۍ سیمه کې ځای اوسیدونکي وایي د غلطه صرف یو های سکول دی چې د سیمې د ماشومانو تعلیمي ضرورت نشي پوره کولی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په پندیالۍ کې د نور های سکولونه هم جوړ کړی شي. د مومند ایجنسی د تعلیم محکمه هم دغه نظر لري او وایي چې په پندیالۍ کې د خلکو د غوښتنو تایید کوي. د مشال جریو خبریال شاهنواز ترکزی مو په نور حال خبروي. دغه رپورت نه پس درته د تعلیم په موضوع یو سندره هم لرو.
دا پندیالې په اومای کلی مابن او د کالوخیلو سره سره لږ زیات په لاسو کلو کې کوم های سکول نشته، نو دغه وجه ده چې زیاتره ماشومان د لری سکولونو د تګ نه پاتې شي او سبقونه پرېږدي دی. خو ځینې ځوانان دغه لری سکولونو ته ځي چې د هغوی د تګ راتګ مشکلات هغوی ته نور هم سیواوي. د رویلی ملک په سرکاري پرایمري سکول پندیالې کې سبق ویونکی یو ماشوم منصور خان وای
سرورم مونږ د غټ سکول دغه ضرورت حکومت دا ویل چې مونږ د غټ سکول مثلا مړل.
نورزاده خان د مابن کلی وزیدون کړي او هغه وویل چې د هغوی په کلی کې کوم وړوکی سکول هم نشته دی او د کلی ولسی بیخي بے تعلیمه دي.
په هغه ځای کې خو یو سکول هم نشته دی مونږ ته نږدې. مابن کې خلک ډیر دي. ابل او زه د کمیټي والا راغلی د سکول والا دوه کورو سکیم والا هغه ماشومان وشمارل 1500 وخت او په دې 1500 کې زمون کلی کې دومره دغه نشته چې یو کس خط لیکي او یا دغه کوي کنه، نو مونږ په سیزو باندې اډه ته نو هغه ته پچا پړاو کې د اصلي کلی څه خبره درسنه ده.
سپینګری خان محمد بابا وای چې هغه د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په عمر زلمه وو، نو هغه وخت اسکولونه نو او بل خو به تعلیم پسې خلکو ملنډه هم کوله.
مرګری باندې تعلیم له مونږ هغه څو هم ټول کولم ګر سبق ته مونږ رسیدو په پیسې جنت کې ویلنی په دوزخ کې وګسي وي. اوس مسیح هم والی لا شروع دي او په ځامن مې ویل خو کامیاب نه دي. یو لسم کې پرې خو یو پارچه کې پیل شو چې پرې خو او بل شپږم کې پرې خو
ته خفنه چې دا پرې خو دي.
نو بس مونږ په واسه نه رسیدل خفغان پیو په زور هم لګل.
د یادې سیمې اوسیدونکي یو سماجي کارکوونکی او مشر وزیر خان وای چې د لسو کلو لپاره یو پرایمري، د دیرشو کلو لپاره یو مډل سکول او بیا د پوره د پنډیالې تحصیل لپاره یو های سکول په سیمه کې جوړ دی چې دغه سکولونه د سیمې ماشومان نشي ضایعولی.
بیا چې دغه ماشومان پاریخ شي بل سکول چې دی 10-12 میل کې دی نه هغې ته مونږ ماشومان لیږلی نه شو. د موټرو د ګاډو وزن مونږ نشته چې هغې کې لاړ شي او راشي که نه، نو بس په کور باندې ماشومان پاتې شي ناپویه پاتې شي. هغه خو مخکې بیا د لسم نه چې کله کالج ته شنو بیا زمونږ تعداد ډیر کم شي په نشپانی حساب.
نو حکومت په یاد سیمه کې د لوړو زده کړو لپاره د غټو سکولونو جوړونې منصوبې لري او یا نه؟ د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمود ایجنسی سید محمد نامی دا پوښتنه وکړه.
دا د دې ته نږدې یو یاتي کور دی، هغه مډل دی کنه، هغه ته تقریبا یو کیلومتر فاصله کې دی او دا غیب منګه د های ته د اپګریډیشن دغه کړی او منځوري مراغلی و. د پنیالې چې کوم های سکول دی هغه باندې تعداد دومره زیات شوی دی چې نه په کمرو کې ځایږي نه په هغه صحن کې ځایږي. نو ما په کې پی ایس ایل ټلیفون کړی چې دا بل سکول تاسو هغه های دغه راځوندې کوي ځکه چې دا خو دا نه کار دی دا خو تباه شو.
خو د سیمې ولس وویل چې 40% ماشومان تر د پنځم جماعت پورې، 30% تر د اتم جماعت پورې او 40% تر د لسم جماعت پورې سبق وایي. له دې وروسته زده کړې په سیمه کې د 15 تر د 10% پورې ځوانان سرته ورسوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.